مهمه لیکنه دا ده چې د پښتو لیک دو 2.5 زر کلنه تاریخچه د پښتو درې مصرې د داریوش په کتیبه کې په بیستون کې راغلي، نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم. په دې څېړنې شوي ارواښه د علامه حبیبي اوږده څېړنه پرې کړي، او د ایران محققینو هم څېړنې پرې کړي. هغو غوښتي چې دا فارسي ثابت کړه، لیکن پښتووالی ډېر هغه دی، ډېر روښانه دی. لیکن دلته سوال دا دی چې زموږ ژبې نه په ایران کې څه کول. داریوش د دې سیمې د 28 هیوادونو مشر و، په 28 هیوادونو یې واکمني درلوده. لیکن دا ډېر وسیع نظر سړی و. امر یې کړی و چې د دې ټولو ملتونو ژبې باید په بیستون کې ځای شي، چې دنیا ته تاریخ ته پاتې وي چې زه په دې سیمو پاچا وم، چې زما د پاچاهۍ هغه ځینې ثابته شي. نو په دې ترتیب په دې کې نه یوازې دا چې پښتو د نورو ژبې هم شته په دې هغه کې. او بل جالب ټکی دا دی چې ما وروسته یو نوی سند په ایران کې پیدا کړ چې په دې برخه کې د ایران د موزیم لخوا د بیستون د کتیبو تر څنګ په بیستون کې راغلي تصویرونه چاپ شوي دي. په دې تصویرونو کې په یوه تصویر لاندې لیکلي دي چې دا هغه سوغات راوړونکي دي، هغه افغاني سوغات راوړونکي دي چې پاچا ته یې د نوي کال په مناسبت قیمتي تحفې راوړي. د دې تر څنګ د اراکوزیا هیات هم دی. اراکوزیا یعنی اوسنی قندهار. د ګندهارا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی ننګرهار. د باکتریا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی بلخ. د هرات هیات هم پکې دی. نو په دې ترتیب دغه د افغانانو تصویرونه یې هملته ورکړي دي، جوړ کړي دي. دا بله موضوع ده. د دې نه علاوه وروسته بیا د سره کوتل په ډبرلیک چې 2000 کاله مخکې لیکل شوی په یونانو باختري خط دی، لیکن پښتو کلمې پکې دي، او د پښتو کلمو لپاره یې پښتو توري جوړ. مثلا د الوخات کلمه پکې ده، یعنی ارواخات. دغې ته یو نوی توری جوړ کړی دی د ښې دپاره، چون په یونانی کې نه و، د ښې دپاره یې نوی توری جوړ. دا د پرباته کې هم همداسې دي. وروسته له هغې بیا د خروشتي کتیبې دي، په هغو یوه مقاله ده. خروشتي کتیبې، خروشتي خط په افغانستان کې ایجاد شوی. مورخین او محققین او ژبپوهان عقیده لري چې په خروشتي لیکدود کې به ډېر زیات پښتو لغتونه وي، ځکه چې دا د دې ځای ځایي لیکدود دی، او که څېړنه پرې وشي بالاخره د پښتو ډېرې بېلګې او نمونې به پکې رابرسېرې شي، چې تر اوسه متاسفانه دا څېړنه نه ده پکې شوې. د روزګان په ډبرلیک خبرې شوې چې په هغو کې د شازوی کلمه د ما مخکې خبرې پرې وکړې، او هغه هلته نقر شوې په مغو تیږه کې د ځې په توري. د هغو نه وروسته بیا خبره دې ته راغلې ده چې په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی. دا ژبه چې موږ هغه کوو، لغت په کې جوړ شي که د جوړ نه شي، که جوړیږي په کوم انډول او په کوم منطق، په دې خبرې شوي دي. د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونه خبرې شوي دي. بیا په پښتو او پامیري ژبو خبرې شوي. پامیري ژبې د آریانا ژبې دي، آریاني ژبې دي چې مونجي او شغني او سنګلیچي اوس وړې وړې ژبې دي، په دې پامیراتو کې ژوندۍ دي، پاتې دي. د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی، خصوصا ځې څې یې ښې، هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي. دا نه په ایراني ژبو کې شته، نه په هندي ژبو. دغه حبیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړۍ ده. په دې یوه مقاله ده، پښتو د زده کړې ژبه، په دې مقاله لیکل شوی چې پښتو څه وخت د تعلیم ژبه شوه، چا چا کار ورته کړی. امیر شېر علي خان د مکتب ژبه کړه، امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه، امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د هغه د پښتو ژبې د پاره. بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه. دا موضوع ده. وروسته له هغې په خطي نسخو بحث شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بله ځای خطي نسخې دي. په دې غږېدلیم چې څومره خطي نسخې شته، چیرې دي، څنګه دي. د پښتو خطي نسخې د ژبې بلغه ده. د پښتو چاپي کتابونه دا هم 200 کاله کېږي چې شروع دي، په دې کې ژبه چې زیرمه شوي. وروسته له هغې دوه قاموسونه دي، یو ریاض المحبت چې په هند کې لیکل شوی دی، چې په هغو کې د پښتو ګردانونه دي، او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی، پښتو او فرانسوي، چې یوه چا لیکلی په فرانسه کې. دغه شل مقالې په دې کتاب کې راغلي دي، او ما هڅه کړې چې مواد یې نیوی مواد. یو ډیر بل مهم بحث چې دلته رانه پاتې شو هغه مې په اوغمۍ بحث کړی. اوغمۍ یو ډیر ښکلی نوم دی او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کیږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي. په عربي کې 15 نومونه لري. شهر میاشتې ته وایي، د دیرشو ورځو ته. او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي، د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي. بدر د څوارلسم شاوخوا ته وایي. او محاق هغه وروستیو ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي. او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي. دا 15 نومونه لري. دا په پښتو کې هم شته لیکن اوس ورک دي. اوغمۍ د دغې قرص نوم دی. دا د هغه ټیکلۍ دا اوغمۍ د پخپله دغه کوره یې ده، د دې ځمکې هغه کوره دی، سپوږمۍ کوره. دا اوغمۍ ده. دا چې څوارلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځینې جوړوي. سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده. سپینه جمع اوغمۍ. او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کیږي، توره اوغمۍ هماغه کلمه ده. دا چې نوی را وخیږي هلال په حالت اوغمکۍ ورته وایي. نو په دې ترتیب دغه 15 نومونه په پښتو کې ورته شته. او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې د دې نه استفاده وشي. او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري. دلته اوغمۍ جوړه شوې دي، غونه اوغمکۍ هم جوړه شوې، سپوږمۍ هم ترې جوړه شوې، تروغمۍ هم ترې جوړه شوې. او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم د دې نه جوړه شوې ده. په دې یو بحث دی. او زه هیله من یم چې ځوانانو ته به په درد وخوري. او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی.
ډیره مننه استاده. کور مودن.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نن سبا د تحقیق ګڼ میتودونه رواج شوي دي. که چیرې یو کس د څارنوال په وړاندې له یوه عمله کورټ انکار وکړي، داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کیدای شي منکر کس پړ، ملامت او ملزم وګڼل شي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدي الولي اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسني سهولتونه نه وو له کومو لارو چارو استفاده کړې.
د ترکیه د خلکو یو کیسه. یو ورځ هارون رشید په بدله جامه کې له دربار راووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال دی. دی چې په ښه آس سپور و ډیر اوږد مزلې وکړ او آن د بصرې ښار ته نږدې شو. په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کاوه صدقه یې غوښته. خلیفه یو څو روپۍ له جیبه راویستلې وروایه چولې، خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې ور وګرځېدل. راتاو شو ورته یې وویل، ته چیرته غواړې لاړ شي؟ شل ځواب ورکړ بصرې ته. خلیفه له آسه راکوز شو، شل یې په غېږ کې واخیست، په آس یې کېناوه او خپله د هغه مخ ته کېناست. دواړه د بصرې په لور روان شول. ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل، دلته به دې کوز کړم. شل ورباندې چیغه کړه، څنګه مې له خپله آسه کوزوي؟ خلیفه ورته وویل، ته خو په سترګو کې را ننوځې، ولې داسې کوې؟ شل بس دا یوه خبره کوله، که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه او که نه نو دا زه دا ته دا قاضي. خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغون شي او هر یو به ووایي چې له شل خوارکي سره ظلم وشو. که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي بیا به یې همدا عادت شي، ډیر نور کسان به هم وځوروي. نو شل ته یې مخ واړوه، ویې ویل، راځه قاضي ته ځو. دوی چې قاضي ته ورغلل، هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست وو. له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه. قاضي ته یې ویل چې دا طلا د ده خپله ده، خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې دا نن ورنه ورکه شوې او د پنډي ګوتو ته ورغلې ده. قاضي سوداګر ته وویل، شاهد لرې؟ سوداګر ځواب ورکړ، نه. او قاضي دواړو ته وویل، طلا ماته راکړئ، تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتیر شول چې دا له څنګه عدالت دی. و وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضی له مدعی پوښتنه وکړه چې کار کسب دی څه شی دی؟ هغه ځواب ورکړ، صاحب لیکوال یم. قاضی بله پوښتنه ورنه وکړه، مشکل دی څه دی؟ لیکوال ورته وویل، صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب راڅخه چاپ پټ کړ او اوس دغه خیاط دعوه کوي چې کتاب دیده دی. قاضی لیکوال ته وویل، شاهد لري؟ د ځواب ورکړ، نه صاحب. قاضی وویل، کتاب دی له ما سره وي او تاسې دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل، داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضی له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل یې څه دی. خلیفه ورته وویل، زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه. له ځان سره مې راسپور کړ، خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل، دعوه یې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضي شل ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، د دغه سړي په ځواب کې څه وایې؟ شل وویل، قاضي صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی. دا آس لا بیان و چې له ما سره و، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه، صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم؟ دا آس خو زما لاسو پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل، خدایا پرده مې وکړې، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم؟ دغه وخت قاضي له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لري؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضي وویل چې آس دې نن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه، سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضي چې محکمې ته راغی، اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلایې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل، تا پردی سکه له ځان سره ساتلې وه او دروغ دې ویلي وو، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضي عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوزه د پښو په لوڅو تلو یا شل درې ووهئ. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضي وویل، ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی. خیاط چې د دروغو قسمونه خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلی دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش درې ووهئ. وروسته نوبت د خلیفه او شل وو. قاضي شل ته مخ واړوه، ورته وویل، د نیکۍ ځواب دغه سوي لکه تا چې ورکړ، ته په دې نه پوهېږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دي نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دي په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضي خلیفه ته مخ واړوه، ورته وویل، مسافره آس دې خپل دی، ورځه بېغمه ګرځه، خو مه بدوه چې په تکلیف شوې، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت، خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی، ورته وویل، قاضي صاحب ستاسې قضاوت ډېر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپېژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضي ورته مسکی شو، ویل، دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا ونه اورېدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تیره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله. سهار چې مې ورته وکتل، د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه. پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سر و کار دی. خلیفه ورته وویل، ښه نو د کتاب مالک دې څنګه وپېژند؟ قاضي ځواب ورکړ، د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډېرې سولیدلې او لوستل شوې معلومې دي. پوه شوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعې ته لیکوال ضرورت لري، نه خیاط. خلیفه وویل، ډېر عالي، ډېر عالي. اوس دا راته ووایاست چې زما په بېګناهي او د شل په ملامتۍ باندې څنګه پوه شوې؟ قاضي ورته وویل، د شپې مې آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسې ورباندې لار وه. ستا او شل تر راتلو دمخه زه د آس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تیری دی آس غاړه در هسکه کړه او درته وشنیده چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو هم داسې کوي، خو کله چې شل تیریده هیڅ ورونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره د دومره پیچلي جنجالونو نه و چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفه ورته وویل، ستا پوهی او حکمت ته مې سلام دی. قاضي صاحب، زه هارون الرشید خلیفه یم. زه په پایتخت کې ستا غوندې کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همدا اوسه قاضي القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څه موده له مخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري اخیستې، اوس غواړي چې په همدې برخه کې د دکتورا سند واخلي. له نوموړي سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو دکتورا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړې دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکټران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې څه چې د افغانستان په ساتھ فکر کوم د ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټرانو به وي چې فکر کوم په پښتو څنګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څنګه کې هم یو ډاکټر شته. په نورو څنګه کې ډېرې کمې دي، نارینه وو کې شته خو په ښځینه وو کې ډېرې کمې دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې همدا یو ډاکټر لرو، اغلی زیوار.
بله، ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده.
تاسو هم چې پیل کړی دی چې باید دکتورا واخلی، په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړي چې د دکتورا د اخیستلو لپاره څه پکار دی، کوم اسناد پکار دی، او دکتورا معمولا چیرته دوی اخلي؟
دا فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د دکتورا پروګرام را پیل شو چې هغه استادانو ته ځانګړی شوی و، چې د کابل پانتون د پښتو څانګې لستنه استادان او د دری څانګې هم لستنه استادان د دکتورا پروګرام شروع کړی دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کال مخکې لاړ نشي، نور محصلین جذب نه لري او کویم لري، دوی څو تنه استادان نیسي، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امکان اخلي. په کې ډیر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کیږي. نور ما شوق
تدریس بیا څوک کوي
د دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیور، او همداراز استاد ودمال صاحب. دا درې کسان دغه دکتورا پروګرام مختبیایي، او په دې خاطر چې زه پیدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی. نور ما وغوښتل د دینو دوستانو سره مشوره وکړه چې پیښور پانتون کې که امکان و چې زه دکتورا پروګرام شروع کوم. بیا هلته استادانو د پښتو څانګې مشر ډاکټر وحید صاحب او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصر الله صاحب دوی ماته مشوره راکړه، وی ویل چې دغه اسنادونه چمتو کې.
یاسمین راته ودی نه ویل دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د دکتورا د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې دکتورا ته ځان کاندید کړي، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګ کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپت او ډیپلومې وي، د ماسترۍ ډیپلوم او ترانسکریپت وي. البته دا ټول په انګلیسي ژبه کې وي، او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال، ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وي، او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وي، ځکه چې د زموږ ملي ژبه هلته دوی نه مني، ځکه اسلام آباد د ځایونو ته د اسناد وړل کیږي، باید په انګلیسي ژبه باندې وي. او فکر کوم 50% نمرې پوره شوي وي یا 80% به وي، نور همدغه اسنادو ته دوی اړتیا لري.
بیا د دکتورا د درس پروسه څنګه؟ تاسو اوس فرزند دلته یاستئ او درسونه به په پېښور کې؟ تاسو په ځای پېښور ته هلته درس لپاره؟
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه، دوی راته وویل چې دغه خو همداسې ده چې تاسو راشئ په کلاس کې کینئ او څه زده کوئ، خو بیا هم تاسو لاره ویلری ده او دا د هر چا په خپل زیار پورې تړلې ده. تاسو کولای شئ چې په هر سمستر کې یوه یا دوې اونۍ په کلاس کې کښېنئ، بیا وروسته له هغې تاسو ټول نوټونه چپترونه د سره یوسئ، په کابل کې درس وایئ، بیا کله چې امتحان وو بیا تاسو امتحان ته راغواړو، تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ، څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاصه شي، بیا کله چې د ریسرچ برخې ته ووتو نو هغه بیا د هر محصل په خپل زیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولای شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل دکترا واخلي.
ریسرچ چې کوئ موضوع به تاسو ټاکئ که استادان درته ټاکي؟
دا موضوع وای د محصلین خپل یا د استادانو په مشوره باندې ټاکي، خو داسې تحمیلي نه ده چې مثلا استاد چاته وټاکي. محصل او استاد دواړه د یو بل سره مشوره کوي، د یو بل په مفکوري سره سم موضوع ټاکي او خپل څېړنه پیلوي.
تاسو خو هم دا هڅې پیل کړې دي او غواړئ چې دکتورا واخلئ، په څه باندې به کار کوئ؟ څه د تحقیق موضوع؟
والا تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی، ځکه چې زه زړه نازړه وم چې ما کارونه به وشي که به ونه شي. اوس چې فکر کوم یو 50% امکانات شته چې ما کارونه هملته کیږي، په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به شو پیلیږي. نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکم، تر هغې ځان سره فکر وکم چې کومه موضوع ماته ډیره په زړه پورې ده چې زه په هغه موضوع کار وکم او کولای شم چې په ډیر کم وخت کې ښه څېړنه وکم، البته د استادانو په مشوره.
څو سمستره به لولئ؟
اصلا خود دوی وایي چې پی ایچ ډی یا دکتورا څلور کاله ده، خو بیا پیښور کې وایي یو کال یو نیم کال درس ویل او امتحانونه دي، وروسته یو نیم کال د څېړنې ته ورکوي چې په درې کاله کې سړی کولای شي. حتی دوی ویل چې که تاسو لوسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کړئ، تاسو کولای شئ چې په دوه نیم کاله کې خپله دکتورا خلاصه کړئ.
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید دي؟
دوی داسې ویل چې مونږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذنه استفاده کوله، فکر کوم چې څو ماخذنه په دکتورا کې به کار ډیر وي او ښه بشپړ تحقیق به وي او ریښتینی تحقیق به وي. او په دې باندې څو کسه استادان تقریض لیکي، مثلا په ماسترۍ کې مونږ یو استاد به نظر ولیکه او په هغې کې وایي د بورد غړي دي، څو تنه ډاکټران دي، هغه کینی دوی نظر پرې لیکي. او همداراز د پېښور پوهنتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد اقبال صاحب ګوري، نور همدا کارونه لري.
یاسمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا هڅه نه کوي د دکتورا د اخیستلو؟ هر کال ګڼ محصلین فارغېږي، حتی ډیری ماسټري نه کوي، بیا دکتورا خو په ځای پرېږده. مشکل په څه کې ده؟ یعنی څه مشکل موجود ده؟ او که مشکل نه ده دوی خپل ازلنه کی نور څه عوامل دي؟
کیدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري، یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډیر خوب نه شوم ویلی، یا د تعلیم ډیر شوق نه لري، یا کیدای شي چې مادي ستونزې ولري، غواړي زر وظیفه واخلي، کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري، نشي کولای چې خپل د لوړ زده کړې ته مخه کړي، مثلا ماستري یا دکتورا ته. ما په اند فکر کومه چې دوی به ستونزې لري، نشي کولای، یا به لیوالتیا نه لري چې ډیر درس وایي. نور
د ماسترانو شمیر در معلوم ده چې څومره پیغلې ماسترانې دي؟
فکر کومه مونږ لسمه دوره د ماستري مونږ وه چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15-15 کسان وي، چې 50-50 تنه دوه کاله مخکې وي، دا دوه کاله وروسته. اوس فکر کوم چې 50 اوختي وي، او اویا یا 15 کسه ماسترانې به مونږ په کابل کې لرو، چې د کابل پوهنتون فارغ شوي دي. او که په تعلیم تربیه پوهنتون هم همداسې ځینې استادان ماستري لري، هلته به یې ویلي وي. دغه دقیق حساب ماته نه دی معلوم، خو د کابل پوهنتون هم دومره د لس کاله کې پښتو څانګې نه البته فارغ شوي دي.
یعنی اویا کسه فارغ شوي؟
همدومره، شاوخوا اویا کسه. بله بله.
یاسمین ډیره مننه، کور دې ودان.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال 12 سره چې ولس اجباړې او یوې شعري ټولګه و چاپ شول. د کاغلی یاد د شعرونو ټولګي سخ کال د زری کړکی ادبی جایزه هم وګټله. کاغلی یاد اکثرا غزل لیکي او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسائل او موضوعات رانغاړي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی، هیله ده چې خوښ مو شي.
غزل: حالت لکه سور اور لکه ایراده په دې خار کې، حالت لکه سور اور لکه ایراده په دې خار کې، د روح او د وجود ترمنز جګړه ده په دې خار کې. پروا چې د اسمان د بارانونو دومره نکړي، په وینو باندې ځمکه ښه مړه ده په دې ښار کې. بې پلونو ګرد وهلې مې د زړه لاره پرته ده، بی پلونو گرد وهلی می دزل لار پرتا دا، جذبه د ژوندانه څنګه سړه ده په دې خار کې. دا خلق اوس د نویو کیفیاتو په تلاش دی، درځه د محبت کیسه زړه ده په دې خار کې. ستا یاد، ستا یاد لکه مات ستوری بې رڼا کوڅو کې پروت دی، ستا یاد لکه مات ستوری بې رڼا کوڅو کې پروت دی، آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې خار کې. آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې خار کې.
چپ فرے بوخڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چاپ چل ول او خڑا، چاپ نخرو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا، چاپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا.
سود پارا خپل خیرتون خرص کا دی زینو زینو پکی خپل ایمانون خرص کا چاپ شملو او خوڑا